با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. شنوندی عزیز، تلاش میکنیم در برنامه های امروز از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری هم برایتان جزئیات بدهیم. حالا اجمالا در استودیو است، خوش آمدید انسب.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی. قدرمن دوستان، وقت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. ورسلاغی چې افغان چارواکو په راتلونکو څوونه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرو د پیلېدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا بین الافغاني خبرې به ورسلاغی کېږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپل کې توافقات نهایی کړي. په خوست کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د 249 پروژو کار پیل کړی دی او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشران او هغه لارین کول کی وهلی او نیول چی په ټاکنو کې د شفافیت وخت نه کوله. دوستانو، ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي الدین محمد وایي طالبان پرته لدی چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. رپورټونه وایي چې په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور پانګ کنګل کړي او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لارین کوونکي وهلي او نیولې چې په ټاکنو کې د ګډون وغوښتنه کوله. پامکړی بشپړو خبرونو ته. ورسلاغی چې افغان چارواکو په راتلونکو څوونه یو کې په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا بین الافغاني خبرې به وروسته لاغې کېږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپلو کې توافقات نهایی کړي. تر دې مخکې پرون د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي و چې تر راتلونکو دوو اونیو به د یو مرکچی پلاوی تشکیل او د سفر چارې بشپړ شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوو هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لمړنۍ جلسه دایر شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه له دې وروسته پر خپل ټویټر دا ولیکل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته چې کومې بین الافغاني خبرې کیږي هغه به د طالبانو او د افغانستان د یو جامع ملي مرکزي هیئت ترمنځ چې پکې به د افغان حکومت لوړ پولي چارواکي د مهمو سیاسي ګوندونو استازي او د مدني ټولنو او ښځو استازي برخه ولري. اخو د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجي الدین محمد وایي طالبان له دې پرته چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. حاجي الدین محمد تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ګډون کوي خو ځای یې لا دقیق نه دی. هغه ویل د حکومت د استازي پلاوی لیست هم لا نه دی نهایي شوی. حاجي الدین محمد ویل دا هیئت به ان شاء الله په لنډ وخت کې جوړ شي. د سولې د موافقې لپاره د پوینا په څلورو شرطونو کې یو بین الافغاني خبري او بیا اوربند نو دوی هڅه کوي چې په نږدې وخت کې دا دواړه کارونه وشي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر لا پر دې پرمختګونو تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتنې لپاره په نږدې ورځو کې قطر ته ولاړ شي. بلخوا ریپورټونه وایي چې په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګه کنګل کړي. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلاتونو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړي. خو ازادي رادیو د دې ادارې پر رسمي ویب پاڼه داسې معلومات ونه موندل. په دې خبر کې د پاکستانی چارواکو په حواله ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په کراچۍ ښار کې د مزکو او کورونو کاروبار کاوه او ډیر ملکیتونه لرل. د دې ادارې په حواله هم دا راځول شوی چې ملا اختر محمد منصور په دوو نورو نمونه د پاکستان جالي شناختي کارتونه او بانکي حسابونه هم جوړ کړي وو. د وسلوالو طالبانو یو وایان زبیح الله مجاهد پر ټولنیزو رسنیو په پیغام کې دا خبر ناسم بللې. بل اختر محمد منصور تقریبا 3 کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې هغه مهال چې له ایران نه پاکستان ته روانو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شو. پاکستانی چارواکو ویلي چې د اختر محمد منصور د جایدادونو په اړه څېړنې د هغه پاسپورت پر اساس کړي چې له اختر محمد منصور سره د اختر محمد منصور لمړي سره موندل شوی و. د افغانستان حکومت تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د کابل او پروان پر لاره د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې د چارواکو له قبل وایي چې وسلوالو طالبانو د کلکان په ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو ته کمین نیولی و. د افغانستان د خصو چارو وزارت وایي په دولتي دفترونو کې مامورین او مراجعین خزي د یو شمېر نارینه او لوري زورول کیږي. د دې وزارت ویاندي رویا د ادرس پرون ازادي راډیو ته ویل چې ډېر خزي دولتي ادارو ته د خپلو ستونزو د حل لپاره له ورتګ او حتی کار کولو ویره لري.
لأن آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دختر خانم لمس کنیم و یا اینکه با او پرزه ببرانیم. همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان دارن این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگانهای دولتی موجوده.
روی عدد رسول چې په یو کال کې یوازې په کابل کې له دولتي ادارو د خزو د زورونی او جنسي زور زیاتی څلوي اختصاصي جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر پرون د جولای په 20مه په دولتي ادارو کې له خزو سره د جنسي زور زیاتی او زبردستۍ په اړه د څېړنو د ځانګړي سیکرټریټ جوړېدو حکم ورکړ. دا رښتیا په خبره پانه کې ویل شوی چې دا ځانګړي سیکرټریټ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په چوکاټ کې جوړیږي او په درې میاشتو کې به د خزو د جنسي زورونی ټولې داوی څېړي او ریپورت به د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاري ولسمشر دا ورستي. د بسکاو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لارون کېون کې وهلې ډبولې او نیولې چې پټاکنو کې د ګډون وقختنه کوله. په مسکو کې پرونو لارون کېون کو وقختنه کوله چې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د مسکو د خارج شورا پټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون لوري د ډیرو کاندیدانو نمونه رد کړي. دا اوفت انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقیفونو څارنه کوي پرون وویل چې پولیسو 316 لاریون کوونکي نیولي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې تر 3.5 زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د خروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د مسکو خارج شورا 15 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندیز صلاحیت لري او حتی کولی شي چې د مسکو ښار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي او 3.5 بلیونه ډالر ده. د روسیا د ټاکنو کمیسون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمچی په شرایطو نه دی برابر یا یې کافی لاسلیکونه نه دی راغونډ کړي د کاندیدانو لیستا ایستل دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به بین الافغاني خبرې له طالبانو سره پیل شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې د خبرو ته څومره هیله کېدای شي تر اوسه ورته څومره چمتووالی نیول شوی. د سولې د علي شورا له مرستیال حاجي دین محمد سره مرکه لرو. په اوروزګان کې د ښوونځیو په ستونزو هم یو رپورټ دراوړو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د جمهور ریاست قومندان خپلې پانګې ثبت نه کړي نو د نقدي جرمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. دا موضوع هم سلو که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په مسکو کې د اپوزیسیون د مشرانو او لاریون کوونکو د نیول کېدو او همدارنګا د وهلو ټکولو د ریپورټونو په اړه در سره معلومات شریکوم. په اونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه مه هېروئ. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. دا افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات په دوو نه کې پیلېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوي ته لیږلې ویلي چې دغه مذاکرات لپاره چمتووالی روان دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړنۍ تفاهم نامې د ډیر زر نهایي کېدو خبر ورکړ. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تر راتلونکو دوو اونۍ پورې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی د شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنوی ته لیږلې پکې ویل شوی چې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوی په جوړېدو کار روان دی او ډیر ژر به اعلان شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوه هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لمړنۍ جلسه دایر شي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په دوه اونیو کې به د مذاکره کوونکي پلاوي سفر او د مذاکراتو پر مخ بیولو ته لازم تیاری وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د مستقیمو مذاکراتو په درشل کې د دواړو لورو په نښتو کې د کموالي د راوستو غوښتونکی دی. بلخوا ولسمشری ماڼۍ د سولې د لومړنۍ تفاهم نامې د وروستي کېدو خبر ورکوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل په تیرو څو ورځو کې ښاغلي غنی او خلیلزاد څلور ځلې یو له بل سره لیدلي او د سولې د لارې او نقشې په اړه یې مفصلې خبرې کړې دي.
روی نقشې رای صلح صحبت شده و روی جزئیات مختلف
د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې شوې دي. د دغې پروسې د بیلابیلو پړاوونو د جزئیاتو په اړه اصلي تمرکز په لومړۍ هوکړې ده او د وخت په اړه یې چې اعلان بشي په شخص ټول نشم ویلی چې دغه کومه نیټه د اګست 14 ده او که 14 خو دغه پړاو ته په نږدې کېدو سره به نیټه هم اعلان کړو.
د صدیقی په خبره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې هم پرمختګ شوی او تر راتلونکو څو ورځو پورې به وروستی شي. ښاغلی صدیقی وایي د سولې د بهیر په جزئیاتو او د سولې د لارې پر نقشې دواړو لورو حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ کابل ته راغلی دی. د ده لراته وروسته جمهوري ریاست اعلان کړه چې ښاغلی خلیلزاد به د لزومدید له مخې څه موده په کابل کې پاتې شي. ښاغلی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره اوه ځلې لیدلي او په پام کې ده چې د اتم دور خبرو لپاره له کابل نه قطر ته لاړ شي. ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس د یو فرمان په ترڅ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا ریاست لغوه کړ. د ولسمشر ویاند وویل وروسته له دې به د دغه ریاست کارونه د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر مخ یوسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. و مو ولیدل چې د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی الدین محمد په دې خبرو کې د ګډونوالو له ډلې څخه دی. حاجی الدین محمد بیګا ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دې خبرو لپاره کوم اروپایي هیواد ټاکل شوی د تسرګندنه ده. فرشتي جلالزی له هغه څخه د یوې مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د حکومت له لوري به نور څوک ګډون کوي.
دا ټول مجالس دې کده افغان او خپل منځ کې ناسي مسکو کې وشوي سو اړ یا مثلا په قطر کې و سو وخت دې دا ټول چې ما اشتراک کړی دی او د ماوی په اساس باندې اوس هم د جریانات مزه سو د سول علي شورا د لارې نه نه خو لکه د رسول کې ز همیش کار کوم او دې ستو ز خو ز خپل د دقیق راته چایې نه دي خو د خبرې ما چې زه به پکې نه.
آیا د سولې خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ممکن دي او موافقه به وکړي؟ یعنی خبرې خو په یو حالت کې
زه چې په خطر کې طالبانو سره بزنی مشران سره نظام ځان ته ولیدل هغه خبره هم دا کوله چې زمونږ خبرې د دغو سره د امریکایانو سره دغه فرشتش ته ورسېږي چې دوی مونږ ته د وتلو تقسیم اوقات راکړي او مونږ دوی ته ضمانتونه ورکړو او د دې باندې نړیوال بنکونه هغوی هم د هغو په مخ کې یعنې د هغوی په حضور کې دا معاهدې سره اجرا شي نو بیا مونږ خبرو ته هم کینو. دا خبره خو هغوی داسې کړې ده خو اوس زه داسې اورم چې دا به په عین وخت کې دواړه کاره وشي ځکه چې دغه چې د طالبان د دیخي د افغانستان حکومت سره کېدني دا خو هېڅ امکان نه لري ځکه چې اوس نورې هم لکه عسکر دي پولیس دي دا امنیت دیني دی سول اداره ده دا ټول دغه دې کې یو یاده برخه هم دا خلک د افغانستان خلک دي که ټول خلک نه دي خو یو برخه خلک دي خو دوی سره خو او دا قوت په لاس کې دی بندیانو مسله ده مثلا نور او دې خو بیا به افغانستان د لون سره به خبرې کوي خو البته په دې خبرو کې به زه داسې یقین لرم چې یوازې د افغانستان حکومت نه وي او دې خبرو کې به سیاسیون او هغه څوک چې د افغانستان حکومت سره په مسلح اپوزیسیون کې نه دي لیکن په سیاسي اپوزیسیون کې د افغانستان حکومت په مقابل کې دي د
دي خلکو نمائندگانو په کې برخه ولري.
اجي سه د افغانستان حکومت 6 ساعت اوسول چې اعلان کړی چې دوی به مخامخ خبري وکړي د طالبانو سره. طالبان غلي دي ولی
نو طالبان ما درته ویل چې هغه ډیر ساتي په دې باندې چې دوی باید د امریکا نه د تقسیم اوقات دی وټلو دا تر لاسه.
نو فکر کوي تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورکړی، تاسو خپللی واس پاغه غونډه کې نو ورکړی؟
یا غونډه خو دې بار نه و، هغه دې دې یو خپل منځ کې خبرې هغه دې دي او موږ او طالبانو کوم خبرې دې هغه دې لکه په مختلفو مسلو باندې د بیان ازادي مثلا د بندیانو موضوع، د اقلیتونو موضوع، د موضوعات په دې باندې سره پاسونه وسوتل. او
یعنی دوی درته وویل چې ان تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورسپارلی، تاسو ته د خپل دغه وکړه
په لاره شکایت درته وکړه. شکایت خو نه کوم، خو دوی ډېره طرفه راځي معلومېده او خو دا ویل چې دا برخه لا دغه د خلیجات خبره درته وکړه. خلیجات ویل چې یو زموږ د حیات سره یو ډوډۍ باندې اوس چې تاسو دا خبره وکړه چې موږ دې ورو خبره ته موافقت رسیدلې د خپل څه کوته او څنګه دابل کوته اوسې دې په دوه ورځې پاتې دی او چې تاسو څنګه وکړې چې هغه دې پسته وایي موږ دې پاتې هغه مو محل شي.
نو اوس خو خلیجات بیا کابل ته راغله، تاسو ورسره ولیدل؟
کار رسول ته مخطل او څه دې نه دي نو د سم څه چې دې هغهونه خبر سره
نو څه ویلې دي؟ دا وار د خو په ټوئیټر باندې رسمي خبرې لیکي، خو هغه اصلي خبرې څه دي؟
دا دې د ډیپلوماټان خو دا شی خو خیالي لري چې یو ساعت دوه ساعت به خبرې وکړي خو دې باندې سره خبر را لسته دي شي چې څه ویل کړم.
د سولی د عالی شورا مرستیال او د سولی د چارو یو فعال حاجی صاحب دین محمد او چې تاسو سره د راتلونکي بین الافغانی غونډه پاړه چې له طالبانو سره به جوړیږي په حقي اړه مرکه اوریدا او خپل نظر څرګنداو. دا د ازادي رادیو ده.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو. ازادي رادیو
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ک د جمهوریت ریاست نوماندان خپل پنګ ثبت نکړي او د کمپاینونو پاړه په خپل وخت کمیسون ته ریپورت ورنکړي، نقدي جرمي سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اتلس کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو د پایل لومړنۍ ورځ ده او د انتخاباتي مبارزې او کمپاینونه به شپې ته ورسي دوام وکړي. بلخوا دا انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې ټول نوماندانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړي او د انتخاباتي سیالیو د لګښت ریپورت ورکولو پاړه ورته سپارښتنه کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداري ورکوي چې که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو پاړه په خپل وخت کمیسون ته راپور ور نه کړي، له نقدي جریمې سربیره به ممکن له انتخاباتو حذف شي. د دغه کمیسون منشی ویان قاسم الیاسی د شنبه پورس په کابل کې ویغړی خبري ناشته ته وویل چې کاندیدان باید خپل پانګې د ثبت سربیره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشان ثبت باشد.
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي. میاش په میاش باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقيقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي، کنه جریمه لري.
له انتخاباتي مرحلې سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه پر ورځ د جمهوریت ریاست د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي پیل شي او شپږ ورځې به دوام وکړي. تر هغه وروسته د څلوېښت ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات سره سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست ټولو کاندیدانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړي دي. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نوماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسون سره خپل پانګې ثبت کړي دي او په دې اړه به مقرر شون درلودو. هر هغه څوک چې غواړي ځان نومن کړي هغه باید خپل پانګې ثبت کړي. له دوی سره د راپور مې مخکې شریک شوی او ټولو بیرته د خپلو پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره بیره له مدني بنسټونو، رسنیو، حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي.
ازادي رادیو اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوې اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې یوې افغان فعالې د جمعې په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې دي د افغان ښځو پر حقونو معامله نه کیږي. ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو د نړیوال لیګ د مشر جمیلې افغاني خبرې راخیستې او ویلي دي چې دې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي چې په اوسني حساس پړاو کې نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې په خبرو کې به نه یوازې د افغان ښځو پر حقونو سودا نه کوي، بلکې هغوی به په دې حیاتي بهیر کې ونډه هم لري. د ډیلی میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم جمیلې افغاني دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیړه لري. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې میاشتې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو واشنګټن له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د سپتمبر میاشت د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د دې برېټانیې ورځپاڼې له لیکنې سره سم په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي مرستیال جریت نورمن شالت امنیت شورا ته ویلي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت یا ولس په استازیتوب له طالبانو سره خبرې نه کوي. د همداراز ویلي چې امریکا یوازې په دې هدف د خبرو میسته د ټولو افغانانو د راوستلو هڅه کوي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې پر هلو ځلو لیکنه لري. په دې لیکنه کې لولو سره لدی چې تر اوسه پورې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ څو پړاو خبري شوي، روسیه او چین د افغانستان د لانجې د حل کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم روسیه دوه ځلې د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب وکړ او په دې توګه ځان د افغانستان د سولې د خبرو د یو اصلي لوبغاړي په توګه مطرح کړ. لبلی خو نه تایید شوی راپور نه وای چې د چین او طالبانو د استازو ترمنځ د تیر کال په اگست کې خبري شوې دي. چینایي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو پلاوی د سش کال په جون میاشت کې له دوی سره خبري کړې دي. د ټولو هلو ځلو وشوه چې مسکو او پیکینګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د مهم رول په لټه کې دي. د ایرو ایژیا ریویو خبرونې د دې لیکنې په دوام کې راغلي د مسکو او پیکنګ هڅو په واشنگټن کې داسې اندېښنه رامنځته کړې چې ګواکې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوښت نور یوازې د امریکا په انحصار کې نه پاتې کیږي او له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سش کال په اپریل کې د روسیا او چین له استازو سره ولیدل او د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه.
د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیشن زیات مشان او هغه لارین کونکي وهلي او ډبولې چې په ټاکنو کې د شفافیت غوښتنه کوله. د مسکو پولیسو پرون د یو شمیر لارین کونکي نیولې هم دي. فرشته جلال زی په دې اړه ریپورت لري.
په مسکو کې د پرونی لاریون ګډونوالو د کرنټ ټایم ټلویزیون خبريال ته ویلي چې د خپل حق لپاره په لاریون کې ګډون کړی دی. زیاتو لاریون کوونکو ویلي چې خپل پاسپورتونه یې ورسره راوړي وو ځکه پوهېدل چې پولیس به یې نیسي یا به له بل ډول تشدد سره مخامخ کیږي. یوه لاریون کوونکی چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلی زه په اول کې زړه نازړوم چې دلته راسم کیا ځکه دا ځای ویرونکی دی خو ما بل انتخاب پیدا نه کړ. د اوویډ انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقفونو څارنه کوي پرون ویلي چې د مسکو پولیسو 308 تنه لاریون کوونکي نیولي دي. په مسکو کې پرون د لاریون د څارنې لپاره ګنډ شمیر امنیتي کسان پر لارو او کوڅو کې په دنده ګمارل شوي وو. پولیسو د دیمیتری ګودکوف، ایلیا یاشین او ایوان ژتانوف په ګډون د حکومت پیژندل شوي مخالفان نیولې دي. په روسیه کې د مدني ټولنې او بشري حقوقو لپاره د جمهوري ریاست شورا مشر میخایل فیدوتوف ویلي چې امنیتي ځواکونه ولیدل چې له هیڅ دلیل پرته د لاریون ګډونوال نیولې دي او دا مسله به د قانون د حاکمیت له ادارو سره بحث وړاندې کړي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي د ازادي اروپا رادیو خبريال ته ویلي چې تر 3.5 زره زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د شاروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي. د مسکو شاري شورا 15 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندې صلاحیت لري او حتی کولای شي چې د مسکو شار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 3.5 بلیون ډالر دي. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمه چې کافي لاسلیکونه یې نه دی راغونډ کړي د کاندیدانو له لیست ایستلی یا د هغوی نومونه لسره ثبت کړي نه دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا اوروزګان ولایت د یو شمیر خونځیو زده کوونکو ازادي رډیو ته ویل په خونځیو کې ورته غت سن دي برابر شوی کوم چې دوی ورته اړتیا لري او د ژوند حیاتی برخه ده. د خونځیو مدیرانو هم د زده کوونکو ستونزې پر ځای وبللی خوې په دې اړه د پهنی ریاست مسولینو ته په وار وار پیشنهادونه کړی او هغه یې واضح تشریح منی ورکړي. لا ترنکوټ څخه د شریف الله شرافت رپورت اورو.
څه هم د پهونی ریاست چارواکي تل د غلطه روانه جګړه د پهونی د بهیر د خاند لامل ګړي او اي شونځي ته د نامنوي لقبل رسیدګي او سم نظارت یې نسی کولای. خو د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې او د دولت تر ولکې لاندې د یو شمیر شونځي د قانونکو ازادي راډیو تور چې په شونځي کې نه وبه نه د هوا د یخنی لپاره ورښنا نه درسي کتابونه او نه هم په شونځي کې د لوب کول لپاره میدانونه لري چې د سپورت د ساعت په وخت کې ور باندې لوبي وکړي. د دغه شونځي لډلې یو هم په مرکز ترنکوټ کې د پهونی ریاست سره دیوال په دیوال د سیدال خان علي لیسه ده چې په ټولو روزګان کې ورته فعال او د پوره امکاناتو مجهز مرکزی لیسه ویل کیږي. د دې لیسه یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته داسې ویل:
هیز منه محب لري بش پرې مزه سم چې درس وایم او زما البرک نست خو تر د سره پرچا باندې خولې را شو اسې نو د نیم ساعت پر چې برک راسي برته د سټیک د کیږي د وو مشکل مدا او چې وسې ګړې مړه باندې ته وو د باندې خلکو بيخي خوش کا وکړه پر وو باندې نه دا د سره پر چې داس پر تاسو کو
هین ز قدرت لام پش پرې بسم کیم مون دا غم مشکل دې مل کتابونه شیل نه نه پر کتاب باندې شیل نه پر ګرځېدل هغه نو بار د تر وسې ځای پنکیم نه چلنجر بل ځای بر پر کتاب شیل نه پر تر ګرځې ته ولاس مردا غواړ چې مرته کتابونه برکو برکو کولرانو د ګین شانه کی ګین شان به خیر سي رقم سي خدای کولرانو د شان د برک ستونزې حل کی.
دایواز د سیدال خان مرکزی لیسانه د چز د کون کې له دغه ډول ستونزې سره مخ دي. د پهن ریاست څخه په 400 متر کې او بل مرکزی د ملالی په نوم شزینه لیسه هم په ورته حالات کې قرار لري. د یادی لیسیویز د کون کی مریم ازادی راډی ته داسې ویل:
ځینی جنید چې پلارونه او مور د ورونه نه پریږدي مکتب ته چره
خوندې ګلمند چې هغه اول نه پریږدي د چبريجه دلته سم درس هم نسته ځکه چې دلته کې استاد نسته کتابونه نسته موږ دلته راتوال لرو استاد نه لرو کمپیوټر لرو پرخ نسته استاد نسته.
د سیدال خان لیسی مربوط ابتدایي شونځي مدیر عبدالوکیل هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې په دې اړه یې په څو څو ځلې د پوهنې ریاست ته پیشنهادونه کړي خو وایي هغه یوازې تشې وعدې ورکوي.
زما نوم عبدالوکیل باوری دی د سیدال خان د ابتدایي شونځي د سرمعلم په صفت په سیدال خان ابتدایي شونځي کې وظیفه اجرا کوم. چیرې د بازار دولتي برق کې موږ بل لرو کني وبنه لرو مثلا د نن چې موږ کوم د برق سیستم وراندي یا برق نسته وبمه نسته نو موږ وب د بازار څخه راوړو د بل چا د ماجتانو سره راوړو هغه چې ځینې وخت خلکو کې شران دریږي د زموږ د شاګردانو سره ډیر جنجالونه کوي خو هتا زموږ خپل اداره له خاص د برق څخه برخمنه نه ده د برق په برابر.
اوس والدا دی چې په مرکزی لیسو کې دغه حال دی نو د مرکز ترنکوټ د لری پروتوسیمو په شونځي او د ولسوالۍ په شونځي کې به څه حال وي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او د پهن ریاست چارواکي ورته د فعال شونځي نومور کړي. دا په داسې حال کې دی چې لدی وړاندې د اورزګان ولایت د لری پروتوسیمو او د ولسوالۍ وسیدونکو هم شکایت کړي و چې په سیمه کې شونځي غیر فعال دي. د پهن ریاست چارواکي به یوازې د درسي کتابونو او د لوب د میدان د نشټون ستونزې مني خو دا نه مني چې ګڼي په شونځي کې دی وبنوي او نه هم برېښنه. د یادې اداري مشر مرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې ویل:
کتابونه موږ سره خپلم په وزارتونو کې نشته وزارت را سره وعده کړی دا راستي په نن سبا وخت کې تر اوسه پورې دا چاره نیمګړې پاتې ده. خو تاسو د ورزشي ورزشیلو بغالو حرامیتا نو پاره کې ان شاء الله موږ پلان کې لرو هوست لپاره ته ورجا نه لرو پاینده کې به دا پلان کې شته اوس لپاره زموږ ډیر مکاتب ترمات ته اړتیا لري نو مطلب تعمیر ودونه لري
دا یادونې ور دي چې د پهن ریاست د چارواکو له قوله فټولو روزګان کې 212 شونځي شتون لري چې یو سلونش په ته فعال او پاتې دروش په ته د نامنی او نور د لایل لمخي تړلې فات دي.
او سم په مکړی یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته ورسلاغه چې افغان چارواکو پراتلونکو څونه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرو د پایلیدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي سلمی خلیلزاد وایي دا بین الافغاني خبرې به وروسته لاغې کیږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپل توافقات نهایی کړي. نوموړي پر خپل ټویټر ویلي دي چې دا خبرې به د امریکا او طالبانو تر توافقاتو د نهایی کیدو وروسته د طالبانو او د یو جامع ملي مرکزي هیئت ترمنځ وي چې پکې به د حکومت لوړ پوړي چارواکي د مهمو سیاسي ګوندونو استازي او د مدني ټولنې استازي شامل وي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي الدین محمد وایي طالبان له دې پرته چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګ کنګل کړی ده. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلاتونو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړی. د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د جولای په 20مه د کابل او پروان پر لار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په دولتي دفترونو کې د مامورینو او مراجعینو سره د نارینه و لوري ناسم چلن کیږي البته له خزینه مامورینو او مراجعینو سره. د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسون زیات مشان او هغه لاریون کوونکي وهلي او نیولي چې په ټاکنو کې د ګډون وخت نه کوله. او د رومانیا په پلازمینه بخارس کې نږدې 2000 کسانو پرون د جولای په 20مه اعتراضي مظاهره وکړه. مظاهره د 15 کلن انجلۍ له اختطاف پر هغه د جنسي تیری او قتل سره د پولیسو د چلن پر ضد شوې. دوستانو مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او تاندې څانګې او حقیقت څه د پروګرامونو درته وړاندې کوو د خبرونې وروستی خبری ریپورت راخلو چې دام له اروزګان نه دی. په اروزګان کې پرون د محلي پولیسو یو سرتیری چې د چارواکو لخوا نفوذي سرتیری بلل شوی پر خپلو ملګرو ډزې کړي. د پولیسو د یوې پوستې قومندانې وژلی او همدارنګه د ملي اردو یو سرتیری هم په دې ډزو کې وژل شوی دی. بریدګر هم د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی. په اړه یې د شریف الله شرافت ریپورټ اورو.
چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یاد نفوذي کس چې د محلي پولیسو په لیکو او پوسټه کې ځان ځای پر ځای کړی وو نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د ترینکوټ ښار په زړه یعنی د منار په څلور لارې کې په ترینکوټ ښار کې پر خپل کمانډان او د ملي اردو پر سرتیری د ټوپک خوله راوړول او په ډزو یې وویشتل. چې وروسته په سیمه کې نور امنیتي سرتیرو پر دغه نفوذي وسلوال طالب چې د تیښتې هڅه یې کول برید وکړي چې یا د جګړې نیم ساعت په ښار کې دوام وکړي. د لومړي امنیتي او ځی کمانډان نظر محمد په سیمه کې ازادي راډیو ته ویل چې نفوذي کاس کموم راهله کو چې د پولیسو لخوا وژل شو. نو موړی وای په یاد جګړه کې دوه تنه نور هم ټپیان شوي چې یو پولیس او بل هم ملکی کاس وو.
دا پیښه خوده رقم د خیزش نفر و هغه خپل کمانډان د پوسټ یې ماغه وشتي دي یو د نوردو نه پاره شهید کړی دی خدای دې وبخشي او یو نه فرض ما خپل سربازو چې ټپی دی نو پیښه دی د ټوپالات کې چې بیا په پم کې دی راګیر سو په پم کې دی د ما بین والا کول غړزنی و.
د ولایتي روختون مسولین بیا وایي چې د یادې جګړې لسیمې ورته څلور تنه ټپیان وروړل سوي چې په ټپیانو کې یو ملکی او درې پولیس و. د یاد روختون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې د ټپیانو روغتیايي حالات سم دي. په سیمه کې بیا یې شهیدانو ازادي راډیو ته ویل چې جګړې یو ساعت دوام وکړي چې سپکې او درنې وسلې هم پکښې کې وکارول سوي. دوی وایي د یادې جګړې پر مهال فشار کې خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی د خپل سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې ویلي.
سر موږ ناس چا یې مخړه ده تکان او 10% د چاول ولایت سره جنگ چاول چا سره جنگ دی. یو سړی را روان مخمل مټر چانه گئی اوس پن کالی سړی رازغاسي پولیس سره رازغاسله درخ نه سره مانوش د طالب دی که شي شخصي سړی دی هغه تر له پم در چکان سره شروع له جنگ سو مال تکان مو برګوي دی ول مثلا د سړی موږ ګرو ژوند دی ژوند دی ګر نو سو ویش دی لکان یو رخصه والا او شسو دی او درې نه پولیس والا او یو ځان کورلا وشسو دی یو ځان سره چا وشسو دی پنځه لک کال دی دا تقریبا شاوخه.
د موټر ته خزا سه پلاغه پر موټر باندې ماشين یو غزا خو په مزه موټر کې وښته کنه ونی خه بل پلا وردوب سه وښته خو د لاړې دلته ولاړ اردو پر غټه کان کول د اردو کول دا غس یعنی سه وخت وټل ته وخت وټل سه پرونه پر کول راکټان پر وکړه وکړه بل ورک مرمر جی لاړ دکان مو ته یو سات جنگ غوس ولا کې د اسکر نوم نه یاد اردو نوم نه جنگ شروع دي دغه نه سړی نو چې مې راغلی ته ته وای دا جنگ وس چیر کې مرمر سه وارې دي دغه نه لار نه سړی جن وځي دغه نه اسکر نو چې مې راغلی چې غواش کړ دا څنګه د څنګه دولت دې څنګه
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دفاعي شپاړه رسنۍ ته څنګه دی ویلي د اورزګان امنیتي مسولین به وایي چې په ښار کې اوس وضعیت عادي او کوم ستونزه نشته دی خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم په دې ورستیو کې په هیواد کې د نن او بهر یو شمیر پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان یې ګډونوال وي په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په دې پروګرامونو کې کوم خبرو ته باید پام وکړي
په فرهنګ د هغو خلکو په ارزښتونو پوهېدل ډیر زیات مهم دي
هغه کوم کړنې دي چې که په دې پروګرامونو کې ځوانان تر سره کړي ښه نه بلل کیږي
شاته ناسي صاحب منه خندا او چکچکی او یا هم ناخه خبرې خپل منځونو کې
او ځوانان د پروګرام په موضوعاتو کې څنګه فعال ونډه اخیستلی شي
که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کېږي دای باید ښه غوږ ونیسي باید یادښتونه ولیکي
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې زه فرشته غنی وړاندې کوم
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو کنفرانسونو فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي د غزنی اوسیدونکو صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډیر څه پکې زده کولای شي
دغه پروګرامونه اړتیا سته بیا په غوټولنو کې سپاره کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسیږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده سیدی لملای په خپلو کې سره و پیژنې لملای خدای دې زده کړی او فرصت ده مثلا ته د یو ځای ک هر عقل دی ابو هوا په اړه پوسی دی هغه د زراعت په اړه پوسی هلته دی نورو فرصتونو په اړه پوسی دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي ته کې رسی او مفکوره واخه کاروبار پیل کړي یا بل
دا کندوز اوسیدونکو نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواد بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولی وای چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولای شي
په ورسپات ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې بیا د ځوانانو سره خاصتا دغه د باورونو ساحه ډیره محدودې ځینې کلیشي فکرونه ورسره دوی چې کله نور سیمو ته ځي واغه په خپل سترګو باندې بل سیمه نور خلک ګوري دغه د دوی سره کم جوړ شوی کلیشي باورونه کلیشي فکرونه دغه چیلنج کیږي دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوې فکر پیدا کوي او دا داسې فکر چې د خپل اول لاس مشاهده باندې دغه فکر ولاړي
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد د نن یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخستې هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي
ځینې کسان دي چې د ساتیري لپاره راځي خپل وخت ضایع کوي مکه چیرته مونږ د یو چکر لپاره زو باید په چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو. خو ځینې کسان شته چې دلته راځي رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپلو منځونو کې، دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسانو ته دا ښه ښکاري چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکړم، زورونه وکړم، یو چاته آزار ورکړم، اذیت وکړم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خو نه، مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان وګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونو نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپلو ټولو خلکو نمائندگی کوي، دا یو د وازی د یو کورنۍ نمائندگی نه کوي، د ټول ولایت نمائندگی کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي، دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي نو کله یې ښه یادیږي، وایي چې والا دغه خلک دي په هر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او که چېرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معرفي کیږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا دې امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي، چې دوی باید رناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کومه تسته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې تل هغو سره مخامخ کېږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده، ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي. او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف سي هغه د خلکو نږدې کول، د هغه به یې سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفره هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولی، او دغه فرصتونه ډیر کم وي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي او هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې، په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کیدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري، او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریاتو او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د ناظمي استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څنګه کولی شي په پروګرامونو کې په ښه ډول استازیتوب وکړي او د پروګرام په اړوندو موضوعاتو کې څنګه فعاله ونډه اخیستی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال ډاکټر محب الله ازغم سره چې د مختلفو هیوادونو په پروګرامونو کې د ګډون تجربه لري مرکه کړې ده، چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي، ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولی شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بل نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي، او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شای به زموږ د پاره ممکن ښه خبره وي، خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې لپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي، هر ځای ته چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراعات کړي.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعاله ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعاله ونډه واخلي؟
بالکل، دا خبر هم ده، داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعاله وو، غیر د دې چې په هره غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، که د مجلس وي، که د وینا وي، که د هر مسله وي، باید غیر دې چې ورځي، باید د همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کېږي، احیانا که د دنه څه پوښتنه کېږي باید ځواب ولري، یا مثلا که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کېږي، دی باید ښه غوږ ونیسي، باید یادښتونه ولیکي، که چیرې په ذهن کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکی باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او پکې فعاله ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرضاً ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي، او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل، فرزان هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن داس شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه یې لیدلی هم وي او یو څه یې له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چهار څه ویني ویلي کې، هلته هغه تجربې چې دوی حاصلوي، هلته هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلي کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډیر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي وي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
درنو اوریدونکو، دا وده دیونې د تاندې څنګ خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د دې اونۍ د خبرونه اوریدونکو سلامونه. په دې بحث کې مو ولسی جرګې له نائب منشي خاغلی عرفان الله عرفان سره په دې اړه خبرې کړي چې د ولسی جرګې کارونه یو څه پس روان دي، مشکلات پڅ کې دي. ډیر مننه جناب عرفان صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
تشکر تاسو.
غواړم لومړی پوښتنه دا مطرح کوم چې ولې لا هم د ولسی جرګې د کمیسیونونو اداري هیئت نه دی ټاکل شوی، مشکل پڅ کې دی؟
اول دا چې د ولسی جرګې انتخابات یو تاکنې ډیر یو جنجالي او پوره چالش پروسه واش، او موږ نن پورې متاسفانه د خپل روان دي، او زمنن پارلمان ډیر به نو وخت افتتاح شو یا رسمي کار پیل شو. د قانون د اصول وظایف داخلي د نگانه بعد سلسم د هود اش پلسم د هود بعد دا افتتاح شوی د جمهور د خوانه. اول دا شی څو صبح دوه میاش کمیازات د رئیس د انتخاب وخت ونیو چې پاره کې تاسو شاهد وئ چې کو کوم جنجالونه حکومت مشکلات په پارلمان کې وجود دوه دلې منستر هغه یو خو
دغه مشکل سو آیا مالی مشکلات او سیاسي مشکلات تر ډیره
مالی شاید منست کې مالی شاید کې دخیلی خوزه د مالی پکله د سنت
ولی ویل کی چې میلیونونه ډالر ښکته پورته سیوی
هغه شی ما موریدل
د ولسی جرګې په تشنابونو کې پیسې ویشل
دا شی ما موریدل خو په دې چې سند نه لرم نشم کولای چې د خبره رد یا
تاسو نه درسیدل د پیسې
خوشبختان در توایم په دې سو کارونه د جرأت چانه کې چې ما ته پیسې هغه کی پیشکش یا ما ته راکی نو دا خبر شته دا خبر عبد شو خو مګر زیاتره د رئیس د انتخاب پکله خبر سیاسی الخونی و او حیثیتی الخ پیدا که
نو یعنی علاقه من کاندیدان دایت داری علاقه
من نور خلک و چه دوی در لرشید میدان نه اون بعد دوم درین دار در زن کاندیدان گو نو دغه مشکل
اوس په هیئت اداري د کمیشنونو کې هم همدغه مسایل دی آیا سیاسی او اقتصادی مسایل مطرح دي که نور څه مشکل سته
کمیسونو تم تقریبا ورته خبر دی خو مګر هغه کسان چې ځانون کاندید کله چې وسه ایستاندي اکثریت العالم دولس نفر اوس مونږ منتخب رئیسبان لرو دوی هم سیاسي الخ دلوت مګر رئیس د پارلمان ول چې ځان ته وسواندي وران ولې په کمیسونو کې کنه رئیس پارلمان دي چې هم نظر خلک
هم فکر مذهبي
او نور دوستان چې نور ولاتو څخه دي چې هغه موثر خلک دي مونږ مشران دي دوی ول چې د پد کمیسونو خپل نفر د رئیس پیسې پتا کې مرتبه دولري چې د اجندا پکله دوی پګاته تصمیم بدونی
جناب عرفان صاحب درې اصلور کمیسیونونه په ولسی چرګې کې ډیر علاقه مندان لري هر څو غړي چې د رئیس معاون او منشي او تغړی وسیګل ته سده
موږ کمیسیونو چې ډیر علاقه مندان لري دوی د دې لپاره ته ډیر لوال نه دي چې لاشي شاته پیسې پیدا کی شاید یو نیم نفر پکې پیدا شي دغه دلانه نه اوسه پیدا کی مګر اکثریت وکي صاحبان په دې فکر التزی یو ځوت اخلي د کمیسیونونه چې دوی وشي کولای شي دغه د کمیسیون دلاره نه خج د خدمت جوګشي د خپل ولوس لپاره
یعنی خلکو ته ځان مطرح کی چې ما کار کړی دی
یقینا خو د وطن خو مطرح کول مې غدای خو خلک وایي چې مطرح وسی خو کار هم کوي مز ماری بودجه کمیسیون البته شو کې سیب عضویت پیدا کی نو هغه نسبت زمانه شرط زه غلطوب نه لرم ډیره پروژه اخستهش د وزارت مالی نه په بودجه کې زای بزای کوي شي نو دې چې خپل وطن ته او اقن ولایت یا ته ولسوالی ته یو څو پروژه زای پوزای کی هر کال کې نو مو تقریبا 15 کال یو نو په هر وار کې دا دوه درې پروژه ونیسي خپل ولادت لپاره نو بیا هم خلک خوشاله او آینده کوي چې بیرته راي وغوړي خلک نه دې لپاره چې
ولې منافع هم کې دي اقتصادي او مالی منافع هم
کې دي شاید په راشي دا شیم برازیلي زمینی او مګر اصلا هدف دا دی چې څنګه د خلکو لپاره دوی یو کار وکړي خلک د دین خوشاله وي
ولې شمیر وکیلانو ویلي دي چې په ولسی جرګه کې هغه کسان چې ډیر هغه اقتصادي توانایي لري پیاوړتیا لري یا پیسې ډیر لري هغه پیاوړ ډول سره ولسی جرګه په عمومي ډول او د کمیسیونونو ځینې کمیسیونونه په خاص ډول دوی په خپل کنټرول کې نیولي د سره سره موافق یاست
پارلمان ته شاسو ګرازی غوالي چې علاوه دې نشه د یو عضو په حیثیت کار کوي ریاست ستون او اخري هیئت اداري ته ځان کاندید کی چې نورم در رشد وکي او یا خدمت وکي نو زمنه پارلمان خصوصا د دموکراسي نظام هغه نظام چې متاسفانه درته وایم چې هغه خرج ډیر پیسې لري هغه کوي چې ډیر رشد وکي پروسم دغه سیمه تخکاری پر دموکراسي دغه توای نو کوم خرج پیسې لري یا کانال لري دوی کولی زیات رای وخت خلک کنه د پارلمان تلاشي یا پارلمان کولی شي خپل دوستان ته قناعت ورکي دغه رای وخت کمیسیون کې ریشي یعنی هم سیاست د پاره د کار کیږي هم د شهرت د پاره د کار کیږي هم د خپل منافع د پاره خلک التریشن کیږي
راتلون کو څو ورځې کې ولسی جرګه په دوبي پرخصته یوزي اتیا ورځې تر اوسه پورې شو خو تاسو د کار له پیل څخه دا تیریږي و یوازې د ولسی جرګې اداري هیئت ټاکل شوی چې هغه مغه پاغه جنجال نو چې موږ تاسو پر بحث وکړ تاسو د خلکو د وکیل په توګه ځان ملامت غنئ کنه یعنی د یو وکیل په توګه او د نایم منشي په توګه دا ځان سره فکر کوي چې هیڅ کار نه کوي
دا خو واضح خبره ده نه یوازې زه ځان ته هغه بولم شي ځان مقصر بولم چې ما ونه شو کوم شي یو ښه کار وکړي وطن نه پاره پارلمان نه پاره ملت نه پاره اکثریت پکې سیبان هم په دې فکر دي دوی هم وسم پوښوي چې په دې اتیا یا بنځو اتیا ورځو کې مونږ هیڅ کارونه کوي ولست خپل خلکو ته اکثر وکسبان په دې متاثر دي متاسف دي او په شیمان دي چې د جولان وري داسې راغی زه امیدوارم چې په آینده کې راتلونکي اجلاس کې او نور کلون چې موږ مخلرو موش بشو کولای چې دغه کمکاری چې نو شو یا مکار نو شو کولای دغه پاینده کې جبران کړو.
شاوخوا سل طرح د قانون تاسو ته د تصویب لپاره انتظار باسي، دغه راز هیڅ نظارتي کار هم له حکومت څخه ونه سه، آیا په همدغه چې موږ مقصر ځان بولو کېدای سي خلکو ته یو ښه ځواب ورکړي؟ کمده کفایت کوي
خلکو ته موږ ځواب نه لرو تر اوسه. نو موږ دغه راتلونکي هفته د قانون د نگانه بالله شو او تعطیلات ده. د تعطیلات په دې معنی چې موږ ورزو د ماکینو د مشکلاتو د اوریدو لپاره د ولایت او کې د حکومت د نظارت لپاره دې ته موږ تعطیلات وایو. اکثر وکی سیبان په دې فکر دي چې موږ خپل ورس ځواب نه لرو او زموږ دغه شی وایي. نو موږ باید داسې کار وکړو چې دغه شی جبران شي. زه امیدوارم چې په راتلونکي هفته کې دوستان او وکی سیبان د شنبه پورې دا تصمیم ونیسي چې باید لار نشو رخصتای ته. وکه چیرې لار نه رخصتای ته نو دلته به امکانات شې چې اقلا یو میاش یا دو هفته موږ خپل وسطه وزنده او داسې دوه درې عمده کارونه تر سره کو چې موږ ولوس لکه امیدوار شي واقعا د وکسبه متکار.
عرفان صاحب د سوریا غوي په شپږمه ملي شورا د ولسمشر لخوا پرانستل شو. شاوخوا ته ورځی کیږي چې تاسو په کار باندې تیرې سوي دي. هر ورځ څه باندې شپږ نیم زره افغاني هر وکیل معاش اخلي. دا که چیرې حساب کو د ورځې شاوخوا 2 میلیون افغاني ستاسو د ولسی جرګې صرف مصرف راځي. دا په دې اتیا ورځو کې څه باندې 1.5 میلیون افغاني کیږي. فکر نه کوي چې 1.5 میلیون افغاني اسې دا څه خبره په باد هوا باندې تللی.
دا خو خلکو د انتقاد او دا نیوکه په ځای دی. او وکی سیبانو هم په دې پوځ د سینې چې زړه ناسي مو ما شخل نه پوهه ولی د سکیږي. ولی متاسفانه کوم تصاویم چې پلمن نیول کیږي نو دا جمعي تصاویم دي. جمعي په دې معنی چې تر څو چې 50 جمعیو تصمیم ونیسي یو کارونه کی یوازې کار نشي کېدی. موږ انفرادي خپل هلې ځلې وکړي په دې اتیا ورځو کې چې دا وضعیت تغییر ورکو او وکی سیبان قانع دي ته شي دا مشکلات او دا جنجالونه نور پریدی او راشی سمون په اصلي اجندا باندې کار وکړو. ولی متاسفانه غیستی خبر چې ما درته وکړ نو خلک د خبر ځانته غیستی وبلل او دوی موږ سره لاس را نه کړو.
اوس دغه پیسې چې تاسو مصرف کړی دي یا دغه ماشینم شخصي دته په کوم نظر ګوري؟
شخصي نگاه ما درته ویل چې زه کله چې زم پارلمان ته په یو خن نظم د خدمت او د کار د پرزم زته نه سیل د پارزم پارلمان ته
یعنی په مجموع کې وکیلانو د پیسې حلال کړي د نغوم
رکار کړي نگاه نه خیر او د کار د نگاه چې مون کار نه کړي نو مګر دا هم باید فکر وکړي زمو خلک یقینا زمو په کې مخسر اغه یو د انتخابات هم یو جز د مونږ کارونه څخه دی.
خو دومره د انتخابات
یعنی اوګدوال سید چې مننه در سره
اتیا ورځي
اقل په شل ورځي یو میاشت دغه کار کیده د بشال چار کې هم زم د توکیلم دغه کار شو تقریبا یو میاشت وزن زمونږ کارونه په اشراغنو کې چې سپالاسمه دوره افتتاحه باغه کې تقریبا سلويخت ورځي مونږ دغه جنجالو کښته وو. خو دې کې لکه د خبرې زیات شو یعنی یو اجندا کاری زمونږ هم دغه دی یعنی په دې باندې مونږ ماش کې دغه وخت هر کال مونږ د حیات د انتخابات کوو. نو یو هفته دوه هفته دربر نیست نو په دې انتخابات مونږ باید ماش ونه خلو.
ام دې ته یو ورځ ته په پام چې دا کارم څنګه پر مخ تللی. تاسو په ولسی جرګه کې د وکیل په توګه افتخار کوئ که بل احساس لرئ؟
افتخار نه کوم تر اوسه او تاسف هم کوم چې متاسفانه موږ نشو کولای چې یو ښه کار وکړو وطن لپاره او اقل نه خپل منځي مشکلات حل کړو ډیر لږ وخت کې. نو زه بیا دې ته امیدوارم چې په راتلونکي اجلاس او کلونه کې وکی سبان اوس په خپل هوش او فکر راغلی زما په فکر چې دوی اوس پوښوي چې دا زموږ کار تر اوسه پورې غلط او موږ غلط روانو. نو کوم موږ شو کولای په راتلونکي کلونه کې دا جبران کو بیا
تاسو
قضاوت وکي.
تاسو د ولسی جرګې د نوی منشي په توګه آیا دغه خبره د ولسی جرګې په راتلونکو بحثونو کې په تیره په عمومي غونډو کې دا یاده کوي چې دغه کومې پیسې چې موږ تاسو اخیستي دي یا اخلو یا مصرف کړي دي دغه په وړاندې ډیر کم کار کړی دی؟
موږ خو په دې شخصي مجالو کې مخکې مطرح کړل خپل منځ کې جرا دغه ما چې موږ تاسو اخر موږ روانه ده. نو په راتلونکو هم د بس دوام وکي. خو دا یو څه مجبوریتونه مشته څنګه چې ما درته ویلي زره ورځ درته زما بل کار نه لرم بغیر دې وکالت نه تجارت لرم نه بلن منزل لرم نه زما کلم چې هلته وکم بس ګری دې قانی وکم دې دې لپاره راغلم چې کار وکم. نو دې کې زما څه تقصیر چې خپل ماش ورکوم بيته
دا کسان چې تقصیر لول دغه مخنه نسې تاسو دغه وکړم چې به تقصیر
مون جنجال شپې ورس خلکو سره جنجال کې و چې خلکو مون خرد کوته وزرونه وګه کوته ورغلو چې بس دې د پرمان پلمون مشه نه وای ولی متاسفانه داس یو ناخواله راغی مسه
ډیره مننه
کوله
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
تشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی